السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګ زم تاسو زموږ غاګله ازادي رادیو اوري وخت په افغانستان کې د سهار 2 بجې شوې د امریکا غاښنا رادیو پروګرامونه ختم شول د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجله د قادر جلالوف تخنیکی همکارې وړاندې کوم نن چهارشنبه ده او د ازادي راډیو په دې سهارنۍ خبری مجله کې مهم راپور دادی چې افغان او امریکایي چارواکي وایي د فرا مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د وروستیو بریدونو په شاتمبولو لپاره فرا ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي. دا هم اوري چې امریکا د ایران د مرکزي بانک پر رئیس بندیزونه لګولي. خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهم خبرونو سره ټکی افغان او امریکایي چارواکي وایي د فرا مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سېشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر خان جنجو او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو خبرې کړې او د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې نن چهارشنبې پلان شوې وي. پوره خبرونه. افغان او امریکایي چارواکي وایي د فرا مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د وروستیو بریدونو په شاتمبولو لپاره فرا ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ښار په شمال او لویدیځ کې د وسلوالو په وړاندې د ملي اردو کمانډو او ځانګړي ځواکونه په تاوده جګړه بوختي او هوایي ځواک هم د وسلوالو پر اهدافو بریدونه کوي. د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت هم پر خپل ټویټر ویلي د فرا ښار د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امریکا هوایي ځواک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسلوال طالبان په نښه کړي. اخوا پرون ماښام په ارک کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د اعلی سرقومندانۍ په غونډه کې د فرا وضعیت د بحث یوه مهمه موضوع وه. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل
و همچنین موضوع فرا یکی از موضوعات مورد بحث بود برای رابطه هم به مسئولین.
ایوی ده فرا وضعیت بحث یا موضوع و په دیر امنیتی مسئولان تا لازمی لرخونی وشوی هغه ستونزی چې په فرا کی دی هغه دی او چیلی و بیرنی اقداماتی وکریم
برسی کنه و اقدامات آجیل انجام شد.
وسلوالو طالبانو وړو مشمله بیلابیلو لورو د فرا په ښار بریدونه پیل کړل چې پرون د ورځې په پیل کې د ښار ځینې سیمې ونیولې. دا تر هغې راورسه چې د طالبانو لخوا د پسرلي په پیلېدو د خندق په نوم عملیاتو اعلان شوی. د یو ولایت مرکز ته تر ټولو لوی ګواښ دی چې د دې وسلوالې ډلې لخوا پیښیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سېشنبې په ورځ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې د پلان پر عملي کېدو د پاکستان د ملي امنیت سلاحکار ناصر خان جنجو او د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند له مشر عمران خان سره خبرې کړې. د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې دا کړنلاره د دوشنبې په ورځ د افغان او پاکستاني چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې نهایي شوه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني چارواکو سره د حکمت خلیل کرزي د پرونیو دنو کې پر هغه مواردو بحث وشو چې په دې کړنلاره کې شامل شوی.
مثلا همکاري د سنینې امنیت
خغلی مستغنی وایي د امنیت د افغان کډوالو د سنیدو شریک اقتصادي ودی او د سولې په برخه کې همکاري هغه مسلې وي چې پرې پرون د پاکستاني چارواکو لخوا چې پاکستاني چارواکو سره خبري وشوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د عمل د پلان په نوم دا کړنلاره کې عملي شي د افغانستان او پاکستان ترمنځ اعتماد ټینګیږي. د امنیت سولې او مشترک اقتصادي ودې په برخو کې د دواړو لورو ترمنځ همکاریو ته وده ورکوي. د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینونو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې هغه خبرې ځنډولې چې د نن ورځې چهارشنبې لپاره پلان شوې وي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس د امریکا او جنوبي کوریا وروستي ګډ پوځي تمرینونه د کوریا په ټاپو وزمه کې د وروستي مثبت پرمختګ په وړاندې پارونکي بللي. د شمالي کوریا دولتي خبري اژانس همدارنګه شک څرګند کړی چې د جون په 12مه نیټه د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون او د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ تاریخي لیدنه هم وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي دوی د امریکا او شمالي کوریا د مشرانو غونډې لپاره چمتووالي ته دوام ورکوي او تر اوسه په دې اړه د پیونګ یانګ په دریځ کې د بدلون کومه یادونه نه ده ترلاسه کړې. د امریکا د جنوبي امریکا متحده ایالاتونو د جنوبي کوریا سره خپل وروستي پوځي تمرینونه چې د سلو الوتکو په ګډون د می په 11مه نیټه پیل شوي یوازې د دفاعي اهدافو لپاره بللی دي. یو ورځ وروسته له هغه چې د غزه او اسرائیل په پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرائیل او فلسطین استازي او د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو بل توند انتقادونه وکړل. د دوشنبه پر ورځ د اسرائیل پر ضد د څو نوي اعتراضونو په اوج کې د اسرائیلي ځواکونو په ډزو کې 15 فلسطینیان ووژل شول او تر 1200 زیات نور ټپیان شول. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اسرائیلي غونډه کې فلسطینی استازي ریاض منصور د اسرائیلو هغه اقدام وغند چې نوموړي د فلسطینیانو ډله ایزه وژنه او د بشریت ضد جنایت وباله. د اسرائیل سفیر دانی ډونی د ځواک د کارولو دفاع وکړه او د غزه او اسرائیلو په پوله اعتراضونه له تاوتریخوالي ډکې بلواګانې وبللې. نوموړي د حماس ډلې تورنه کړه چې د ده په وینا یې د غزه خلک رغمل کړي. په ملګرو ملتو کې د امریکا استازي نیکی هیلی د اسرائیلو په دفاع کې وویل چې په دې خونه کې بل هیڅ هیواد به د اسرائیلو همره په زغم اقدام ونه کړی شي. او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي قوتونو وروسته له هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت، د دې تړون د ژغورنې لپاره یو ښه پیل کړی. جواد ظریف د سه‌شنبې په ورځ ناوخته په بروسل کې د جرمني، فرانسې او برېټانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدنې وروسته وویل موږ په سم لور روان یو، ډېر په دې پورې اړه لري چې په راتلونکو څو اونیو کې موږ څه کولی شو. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ مشر فدریکا موګرینی چې په دې غونډه کې برخه درلوده وزیرانو وویل وزیرانو د چمتووالی وښوده چې د تهران سره د اټومي تړون د ساتلو لپاره عملی لار پیل کړي. نوموړي زیاته کړه چې د دې کار لپاره په بیړه د اقداماتو اهمیت باندې ټولې لورې پوهیږي او ټولو خواوو سلا وکړه چې په څو اونیو کې به د هواري لارې پیدا کړي. ازادي رادیو ته غوښتا ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او فم سلا شرپ انځ باندې اوریدل شي. د ازادي رادیو د خبرونو د بیا اوریدلو لپاره او لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه www.azadiradio.com ته ورشي. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهوری ریاست وایي د فراه د وضعیت په اړه باندې بیګاش په د ولسمشر په مشرۍ د اعلی سرقمندانۍ غونډه وشوه.
هدایت و دستور لازم داده شد که آسدها و مشکلات که در ولایت فراه بوده او را به صورت همه جانبه بررسی کنه و اقدامات عاجل انجام شه.
په فراه باندې وړ مشپه طالبانو ډله ایز برید وکړ او دفاع وزارت وایي تر اوسه پورې افغان پوځیان په دفاع اخته دي. د فراه د ښار ځینې سیمې هم طالبانو نیولې وې. پرون ولسمشر اشرف غنی لوګر ته تللی و او یو سب سټیشن یې د برېښنا پرانیست. هغه لوګریانو ته په خطاب کې وویل
ټول لوګریان غواړي چې لوګر صنعتي سي، لوګر تجارتي سي، لوګر ترانزیتي سي، لوګر هغه سي زراعت لري چې بیا د کابل کندوی او دا یې شروع دی.
او د یو ښه ملګري او دوست د ارزښت په اړه هم یوه نجلۍ غږېدلې.
وظیفه لپاره اپلای ما نه کول، ما ویل امکان نه لري دومره حوصله لرم، مګم هغې وهڅوله موضوع همدا اوس فعلنم چې زه وظیفې ته ځم. د همغې له برکت چې ما ته ډېر تشویق کړ، خپل هم ډېر هڅه وکړل.
بیا مام سهار په خیر. راز لومړی مطلب ته افغان او امریکایي چارواکي وایي د فراه مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی او د طالبانو د وروستیو بریدونو د پشاتمبولو لپاره فراه ته تازه دمي ځواکونه رسیدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویاند محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل د ښار په شمال او لویدیځ کې د وسلوالو په وړاندې د ملي اردو کمانډو او ځانګړي ځواکونه په تاوده جګړه بوخت او هوایي ځواک هم د وسلوالو پر اهدافو بریدونه کوي. په عین حال کې پرون ماښام په ارګ کې د ولسمشر اشرف غني په مشرۍ د اعلی سرقمندانۍ په غونډه کې د فراه وضعیت د بحث یوه مهمه موضوع وه. اجمل اند په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمنش تیره شپه ازادي راډیو ته وویل جګړه د فراه ښار په شمال او لویدیځو څنډو کې روانه ده. د ښاغلي رادمنش په وینا افغان هوایي ځواک هم د وسلوالو پر اهدافو بریدونه کوي او امنیتي او دفاعي ځواکونو د فراه ښار د پخوانۍ اویایمې فرقې، د فراه د ماباس، د ولایت د ودانۍ او نورو مهمو سیمو شاوخوا تحکیمات کړي. دا ناټو د خاتم ملاتړ ماموریت هم پر خپل ټویټر ویلي چې د فراه ښار د افغان حکومت په کنټرول کې دی او د امریکا هوایي ځواک د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په ملاتړ وسلوال طالبان په نخښه کړي. بلخوا د سې شنبې د ورځې په مخام په ارګ کې د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ د وسلوالو ځواکونو د اعلی سرقمندانۍ په غونډه کې هم د فراه وضعیت د بحث مهمه موضوع وه. دا ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی تیر شپه زاده رډیو ته ویل چې په دې غونډه کې د فراه پر تاسو وضعیت خبري وشوي او د غلطه د شتو غوښونو د لمن زوړل لپاره ولسمشر اړوند دارو ته لار خوونه وکړي. خاغلی مرتضوی د فراه د سکوت اندېخنې رد کړی او ویل
دا ارګز نگرانه وجود نداره ولایت فراه ارګز سکوت نه خواد.
شاه حسین مرتضوی وایي د اندېخنه هیڅ نشته، د فراه ولایت به هیڅ کله سکوت ونه کړي. هغه غواخونه چې د سه شنبې په ورځ موجود و د ځواکونو په رسیدو وسته غواخونه لري شوې دي او وسته غلطه وضعیت د مدیریت وړ دي. د بیلابیلو سیمو ځواکونه فراه ته رسیدلي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان محمد ردمنش هم ټینګار وکړ چې د فراه خار به سکوت ونه کړي، خو ویل چې د فراه پر مرکز برید د ساده ودی وسلوالو کار نه دی بلکې د سیمه استخباراتي په سر کې دي. جنرال محمد ردمنش وایي دا د ساده ودی خلکو کار نه دی. متاسفانه له هیواد بهر ورسره داسې متخصصان دي چې هغوی په جګړه کې تجربه لري چې په فراه ولایت کې خلک له ګواښونو سره مخ کړي. د افغانستان د دفاع د وزارت ویان د کوم مشخص هیواد نوم یاد نه کړ، خو افغان سیاسي څېړونکو ارشاد رغاند وایي د افغانستان حکومت پوهیږي چې د فراه په وروستیو ګډوډیو کې څوک لاس لري، خو په ویناي افغان چارواکي د ځینې خپل منځي مجبوریتونو له مخې په دې برخه کې په څرګنده د دریز لنیولو ډډه کوي.
دوی د مجبوریو له وجې په مشخص ډول د چا نوم نشي اخیستی، که څه هم سموده مخ کې د افغانستان د ملي امنیت دوی رئیس په یو مرکه کې ایران د وسلوالو طالبانو په ملاتړ تورن کې چې دا د حکومت د یوې ډېرې لوړې مرجع تور دی چې په یو هیواد باندې لګول کېږي، خو وروسته په هغو مجبوریتونو چې حکومت درلودل د هغې د وجې دغه ادا ترتیب نه کړی شوه.
ښاغلی رغاند ایران ته د افغانستان د دفاع د وزیر روسي سفر ته په اشاره وویل داسې ښکاري چې په دې سفر کې افغان او ایراني لوري پر شتو امنیتي مسلو کومې سلاته ونه رسیدل او خایدي هم د فراد امنیتي وضعیت په خرابېدو کې رول لوبولوي. وسلوالو طالبانو وړ مشپله بیلابیل لورو د فرا پر خار بریدونه پیل کړل چې د پرون ورځې په پیل کې د خار ځینې سیمې هم نیولې وې. دا تر هغې را وروسته چې طالبانو د پسرلي په پیلېدو کې د خندق په نوم د عملیاتو اعلان کړی، د ولایت مرکز ته تر ټولو لوی ګواښ دی چې د دې وسلوالو ډلې لخوا پیښیږي.
له ازادي راډیو مو د فراه د وضعیت په اړه باندې وروسته ریپورت واورید. موږ هڅه کوو چې د فراه له والي سره اړیکه ټینګه کړو، خو تر اوسه پورې په فراه کې د هغوی ټلیفون ته ځواب نه ویل کیږي. اوس هم راځو یو بل ریپورت، خو د فراه د وروستي وضعیت په اړه باندې به په فراه کې له چارواکو او یا هم له خپل خبریال سره د اړیکې د ټینګولو هڅه وکړو. زموږ هڅه جاري ده. ولسمشر اشرف غني د سې شنبې په ورځ لوګر ته د خپل سفر په ترڅ کې د برېښنا د سب سټېشن او یو شمېر نورو پروژو پرانیسته وکړه او د لوګر د اوسیدونکو ستونزې او غوښتنې واورېدې. ولسمشر وویل د لوګر امنیتي وضعیت د قناعت وړ نه دی او لارښوونې وکړه چې ځایي چارواکي د دوو اونیو په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره خپله واضحه طرحه له ده سره شریکه کړي. په دې اړه باندې نجیب الله الوخیل یو رپورټ جوړ کړی دی او په عین حال کې زموږ هڅه هم جاری ده چې د فراه له چارواکو سره اړیکه ټینګه کړو. که زموږ هڅه روانه ده چې په فرا کې له د فرا له والي بصیر سالنګي سره اړیکه ونیسو، که هغوی له موږ سره خبرې وکړي. د فرا والي ښاغلی بصیر سالنګي همدا شیبه له موږ سره په ټلیفوني تماس کې همدا شیبه تمه ده چې له موږ سره یو ځای شي او موږ به تاسو ته له هغه سره تازه خبرې وکړو. فکر کوم اړیکه پرې شوه. اړیکه شته زموږ تخنیکي همکار، بلې فکر کوم اړیکه پرې شوه. د فراه د ټلیفونو ستونزه ده، له پرون راهیسې له خپل تخنیکي همکار غوښتنه کوو چې خپل هڅه جاري وساتي. خو اوس به د لوګر رپورټ ته غوږ شو چې ولسمشر اشرف غني پرون هلته د برېښنا یو سب سټېشن پرانیستی و.
د سه شنبې په ورځ افغان ولسمشر محمد اشرف غني په لوګر کې د 220 کیلو ولټه برېښنا د سب سټېشن او یو شمېر نورو پروژو د پرانیستې پر مهال وویل چې دا پروژې د هغو ژمنو یوه برخه ده چې هرات، پکتیا او خوست ته د خپلو سفرونو پر مهال یې خلکو سره کړې وې. د ول د لوګر د خلکو غوښتنه دا ده چې ولایت صنعتي، سوداګریز او ترانزیټي شي.
دا د هر جلسې چې ما ارادې کې پکتیا کې اپوست کې دلودې د اغزای نه دي.
ټول لوګریان غواړي چې لوګر صنعتي سي، لوګر تجارتي سي، لوګر ترانزیتي سي، لوګر هغه څه زراعت لري چې بیا د کابل کندوي
لوګر ته ولسمشر سره په سفر کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر د سیمه ایزو ارګانونو د خپلواک ادارې مشر او په ملي شورا کې د یاد ولایت یو شمېر استازي ملګري ول. ولسمشر د لوګر امنیتي وضعیت ته په اشاره ویل چې د دې ولایت شته امنیت د دوی لپاره د قبول وړ نه دی او په واضحه توګه یې ځایي چارواکو ته هدایت ورکړی چې د دوه اونۍ په موده کې د وضعیت د بدلون لپاره واضح پلان ترتیب او د سره یې شریکي ولسمشر د هر کله په شان یو ځل بیا وسلوالو مخالفینو ته د سولې بلنه ورکړه. وی ویل هغه وړاندیز چې ده د سولې لپاره کړی په وروستیو سلو کلونو کې کوم مشر خپل وسلوالو مخالفینو ته نه دی کړی. ده ویل د سولې نیت اراده او همې صلاحیت لري او په وضاحت وایي وسلوال که هر څومره وینه تویی کي دی له سولې نه په شا کیږي.
هر څه د وینې څخه کې زلسپونه نشته دا د افغانستان د ولس مختره ده او په هیڅ د نومړی خدمتګار د ولس سولې باندې ټینګ درار ولاړ او تاسو ملاتړ
په غونډه کې دویمه درجه ته د لوګر ولایت وړول، د نایب امین الله خان لوګری د روغتون د چارو بشپړول، د یاد ولایت د امنیتي ارګانونو د تشکیلاتو پراختوب او په لوګر کې 112 بې سرپناه ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړولو د فنډ منظوري هغه غوښتنې وې چې د لوګر والی انور خان اسحقزي ولسمشر ته وړاندې کړې.
قدر من اوریدونکو لکه څنګه مو چې ژمنه وکړه د فرا والی ښاغلی بصیر سالنګي همداسې بل موږ سره د ټلیفون په کرخه وصل شوی دی. ښاغلی سالنګي سلام، ستړي مشه پروګرام ته. په فرا کې وضعیت څنګه دی؟ افغان ځواکونو څنګه پرمختګ کړی دی که څنګه؟ او فعلاً د فرا د وضعیت په اړه راته ووایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و توانا سلام به همه شنوندگان رادیو آزادی و محترم جناب ماق رئیس جمهور و به همه مردم افغانستان، به خصوص بر مردم شریف نجیب فرا آزادی شهر دوباره برشان تبریک میکنم. مکملا طالب ها شکست خوردن، جسدهای طالب ها در شهر فرا باقی بود، شهر فرا را رها کردن، جاهای کلیدی را به هیچ صورت گرفتن نتانستن، همه حفظ شد. روز گذشته یعنی ریاست امنیتی ملی، ولایت، قوماندانی، معبر، گام، شفاخانه و ریاست های دولتی کاملا حفظ شدن و در یک عملی قوی نیروهای دفاعی و امنیتی دشمن شهر ترک گفت. مکملا شهر فرا آزاد است و آزادی شهر فرا را به مردم نجیب شریف فرا تبریک میگم و به همه ملت افغانستان مبارک تبریک میگم. بجز جسدهای دشمن در شهر فرا دیگه هیچ چیزی دیگه باقی نمونده.
بله خاغل ولی،
یک بار دیگر آزادی شهر فرا همه تبریک میگم.
بله من خاغل ولی، د تلفات و پر راتوی آیا زیان رسیدله؟ ځکه چې په ویډیوګانو کې خوښکاری چې دواړو خواو ته زیان رسیدله. تلفات څه دي؟ ارقام تاسو سره شته که څنګه؟
تلفات نیروهای دولتی به جز در یک عملی انتحاریشان که در بید شهر یک عمل انتحاری انجام دادن، چند عمل انتحاری انجام دادن، یک شد تقریبا تقریبا موفقیت داشت، دیگه هیچ نوع پیروزی به سوار دیگه نداشتن، جاهایی که دیگه به هیچ صورت گرفتن نتانستن، هر قدر که تلاش کردن بیشتر ندستن، ولی با کمک رساندن توجه دولت و تلاش نیروهای دفاعی و امنیتی در شهر فرا تلفات سنگینی برای دشمن وارد شد که الحمدلله مکملا شهر فرا آزاد و دشمن از شهر خارج شد و جسدهای دشمن در نقاط مختلف شهر باقی مانده.
بله من اینه که آقای ولی یو چه بلم غارم و پوکتم چه ده افغان زوکون سر کومکون ولی پزند و شلزه که چه پرون لشپین جنگ پیل شوی و سهار تر دولسو یولسو بجو پوری دقا کومک نو رسیده لیداسی ریپورتونه و آیا کومک په وخت ورسیده؟ تاسو څه وایئ چې راتلونکي کې باید څه وشي؟ آینده کې باید احتیاطاً څه پکار دي؟
یک قسمت کومک ها به وقت زمان رسید، یک قسمت کومک های کم به وقت زمان رسید و کومک هایی که لازم بود در راک آمد در قطارهای خطا با کمک می آمد دشمن در کرمین تقریبا گفته می تانیم که در از هرات که بالای قطاره که در ما به اکسالات می رسید به کمک می رسید سر از اینا کمین و خیر بود تا به رسیدن شهر متاسفانه که در شهر می تانستم برسن جنر از اونا را گرفتن ولی نیروهای چیز موجود بود یک قسمت نیروها از هوا آمدن دیگه کمک های هوایی شب بود در طول روز نبود در طول شب کمک های هوایی بود ولی چیزی که داشته که داشتیم در اینجا دیگه بازم میگم که من از توجه ما بیزای جمهور از ارگان های مختلف امنیتی که هر کس زنابه خود تلاش خود کردم از زنابه باز دارتر سید و عبدالله و از همه
بله. بله. جناب والی صاحب فرا لډیر وخت د غواخ او تهدید لاندې او بل اخره پرون دغه ډلیز حمله او شو داسې ساده حمله نه و یوازې وسلوال او ساده حمله نه و بلکې ډلیز حمله او خارې لګواخ سره مخ ولی مو مخ کې دغه تدابیر نه سنجولي چې احيانا که حمله وشي موږ باید په وخت رسیدګي وکاو دومره وخت جنگ دوام نه کی څو ساعته جنگ دوام نه کی بل اخره
ما از قبل ادلا داشتیم ولی امنی بسیار گسترده داشتن استفاده از خانه‌های مردم کردن مردم گیراگون گرفتن ما از سلامی نتانستیم استفاده کنیم از هوایی استفاده کردن نتانستیم چون در مناطق مرچی جا بجا شدن تلفات مرچی بار میامد ولی جایی که ما دیدیم که تلفات وارد نشه وقتی در ریاست امنیت هر قدر که آمد از تلاش کردن شکست خوردن جسداشون باقی مان در ولایت در قماندانی در محفظ و در دیگه ریاست های دولتی در هر یک تلاش کردن در بام تلاش زیاد بشن در تو نقطه بود میخواستم که در بانگ و در مابد که در سار جنگ بسار قوی کردن به هیچ صورت نمانیم در مابد بسازی پیدا کنن در شفاخارا نمانیم بسازی پیدا کنن و خصوصا تلاش داشتن ادلاع داشتن که بیش از 1000 میلی تفانی در بانگ هست میخواستن به بانگ شروع کنن
بله.
به هیچ صورت در بانگ تفاق شد دیگه پیسی بانگ هست در جای پرسون انتخال دادیم نماندیم مزیدار با وقت دوارش انتخال داده و شفاخانه این جنگ در حالت که جنگ در دیگان جنگ بود ما حفاظت از فردی ها
بله.
کم نقطه که بسیار مهم پیش ما بود محبس مهم بود شفاخانه مهم بود و بانگ هم میخواستن که شروع کنن در نقطه
بله.
که و در وسط امنیت به خاطر ابلاغات و مثلا اقنار محرم امنیتی میگیم صاحب تلاش داشتن به هیچ صورت کامیان پشتران در دستان
بله. من این خاقل اولی
قابل که شروع شد
خغلی ولی بله کور ودان فقط یو اخری موضوع غواړم پوښتم چې څوک څوک د وسلوال مخالفینو کې کوم وسلوال مخالفینو برخه درلوده تاسو په نظر څوک وو البته د غمل د چاله خو تنظیم شوی او پراخ حمله لاند کراته وي
متعداد تقریبا در عبدی اول شد 1000 نفر داشتن و 1000 دیگه کمکی آمد تقریبا گفته میتونیم که 2000 نفر بودن در 10 کیلومتر مساحت شهر اینا حمله کردن که یک خانه دیگه دیگه بود خانه دیگه دیگه به نام اتاق پول بود این مساحت تقریبا 12 کیلومتر از 12 کیلومتر کل سخان بطا اینا حمله داشتن و اینا میتونیم که در ساحه که یک پوستی ما باشه و 500 نفر بالا از دیگه و سوان نیست و خط شکست و وقتی در خانه مسکونی داخل شدن ما این نواصل های سنگین استفاده کردن داریم
بله.
در شهر داخل شدن اول در نقطه هایی که میدی شهره وقتی که ما بگرفتیم بگه هر کدر تلاش کردن من ترسن
بله من نه
شکست نواصل شدن من بار رگر بازم از
من
برای مردم فرا و
کابینه افغانستان تبریک میگم. من نه ولی کور ودان د فرا ولی خغلی بصیر سالنگی و چی د فرا د ورسی وضعیت پاره مونږ ته جزئیات راکړل وی ویل چې د فرا خاروس د افغان ځوکونو په کنټرول کې دی د ویل چې افغان ځوکونو ته هم په انتحاري حمله کې مرګ جوړ لاوختي او د خبره 2000 وسلوالو طالبانو او ترګرو په دې بریدونو کې برخه درلوده.
شیبه پا شیبه تازه خبرونه لا ازادی رادیو څخه.
خبر منوریدونکو اوس هم د لنډو خبرونو د خبرولو وخت را رسیدلی دی. د افغانستان سیمی او نړۍ مهم لنډ خبرونه. افغان امریکایی چارواکی وی د فرا مرکز د افغان حکومت تر کنټرول لاندې دی. د فرا والی بصیر سالنګي ازادي راډیو ته ویل د فرا د مرکز کنټرول د افغان ځواکونو په لاس کې دی او ترهګر له ښاره ایستل شوي. هغه وویل چې ګڼو وسلوالو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فرا والی بصیر سالنګي دا هم تایید کړ چې په یوه انتحاري حمله کې افغان ځواکونو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغان د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د سه شنبې په ورځ د افغانستان د سولې او ثبات د پلان پر عملي کېدو د پاکستان د ملي امنیت سلاکار ناصر خان جنجوا سره وکتل او خبرې وکړې. د شمالي کوریا چارواکي وایي د پوځي تمرینو له کبله د جنوبي کوریا سره د لوړې سطحې خبرې ځنډولې چې د نن ورځې چهارشنبې لپاره پلان شوی وي. یوه ورځ وروسته له هغه چې د غازي او اسرائیلو په پوله لسګونه فلسطینیان ووژل شول، د اسرائیل او فلسطین د استازیو د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې پر یو بل توند انتقادونه وکړل. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي تهران او اروپایي قدرتونو وروسته له هغه چې واشنگتن د 2015 کال د اټومي تړون څخه ووت، د دې تړون د ژغورنې لپاره یو ښه پیل کړی. ازادي رادیو ته غواګیست. د ازادي رادیو پروګرامونه د ازادي رادیو د ویب پاڼې www.azadiradio.com لارې هم اوریدلی شي. اوس هم د یو بهرنی ریپورت لرو. د امریکا متحده ایالاتونو چارواکو د ایران د مرکزی بانک پر رئیس بندیزونه لګولی او نوموړی د ترهګرو لپاره د مرستې په برابرولو تورن کړی. د امریکا د خزانې وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرون د ایران د مرکزی بانک پر رئیس ولی الله سیف او پر یو بل لوړپوړي ایرانی چارواکي علی ترس علی بندیزونه اعلان کړل. تفصیل د اجملاند په ریپورټ کې.
د ایران مرکزی بانک رئیس ولی الله سیف او یو بل وړپوړی ایرانی چارواکی علی ترزلی هغه ایرانی مقامات دي چې د امریکا د خزانه د وزارت د بهرنیو پانګو د کنټرول ادارې پرې د سی شنبې پورز د بندیزونو اعلان وکړ. په دې اړه د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې ویل شوی دا دوه کسان د ایران د سپای پاسداران د قدس واک پاستازیتوب په لبنان کې د حزب الله ملیشو ته د میلیونونو ډالرو په ورکولو ځانګړي نړیوال ترهګر بلل شوی. په اعلامیه کې د امریکا د خزانه د وزیر سټیفن منوچین لخلی ویل شوی دا بیرونکې خو حیرانونکې نه ده چې د ایران تر ټولو لوړپوړی بانکي چارواکی د سپای پاسداران د قدس واک سره د حزب الله په څیر ترهګري ډلې ته د مالی تمویل د اسانتیا د برابرولو توطیه جوړه کړي. سټیفن منوچین وزیاته کړې دا کار د مرکزی بانک د رئیس په توګه د امانتدارۍ په ساتلو کې د نوموړي هر ډول اعتبار تر پوښتنې لاندې راولي. د منوچین له قوله په اعلامیه کې وړاندې ویل شوی چې د امریکا متحده ایالات بل نړیوال مالی سیستم څخه د ایران د زیاتیدونکو ناسم استفادې اجازه ورنکړي. د امریکا د خزانه وزارت وایي دا بندیزونه د ایران پر مرکزی بانک بندیزونه نه دي.
اوس هم د ژوند رنگونه.
د ژوند رنگونه
مروجه اند برابر ته وای. آیا تاسو په خپل ژوند کې داسې دوست لرئ چې تاسو ژوند ته خو لړنوي خور خونده مو وي سمفه مو وي په سمفه کې تر مثبت جنبه؟
بلې ولې نه، داسې انسان اصلا وجود نه لري چې دوست نه لري یا غم ملګری نه لري یا چا چې پاندین ویلې مکتب ویلې اتمن څوک لري. نو د ما صفیان ماشاءالله ټول هي جنو کې ان دي خو یاد نه نومي مشګان ده ډېر خنجل کې دا چې پنځه وخت مونږ کې دا چې خپل عبادت کله کړې په ایمانداری کې صداقت کې او بل چې ډېر هڅه کوي غواړي چې مغه هدف ته هغه ته د هر لحاظ نه هڅه کوي چې لاس ته راوړي. نو د ما په ژوند کې د هغې ډېر تاثیرات شته. زه هم غواړم هغې په شان هڅه وکړم ولو چې مشکلات هم وي خو غواړم چې ورسره مبارزه وکړم خپل هدف.
څه ترې زده کړي خپلې ملګرې نه؟
یو دا چې کله چې مشکل مخ ته راځي زر نه تسلیمېږي او غواړي تر هده توانه پورې مبارزه وکړي چې هغه مشکل حل کړي او هغه هدف یې ترلاسه کړي. دا د هغې مثبت پوینټ ده او زه ډېره د هغې د موافقت شاهده یم. زه هم غواړم چې د هغې په شان
تاسو دغه په ملګرتیا کې تاسو کوم موافقت لاسته راوړی تر اوسه پورې کنه؟
ولې نه، ما غوښتل چې یو چیرته وظیفې لپاره اپلای ما نه کول. ما ویل امکان نه لري دومره حوصله نه ول مګم هغې وهڅوله. ما زه همداوس فعلنم چې زه وظیفې ته ځم د مغې له برکت چې ما ته ډېر تشویق کوه خپله هم ډېر هڅه وکړله. موږ دواړه اوس یو ځای همدلته وځي. زما غوښتنه ټولو باید ځان ته یو ښه دوست انتخاب کړي ځکه دا حدیث رسول الله صلی الله علیه وسلم دا چې یو ښه لاریون یو ښه ملګری ځان ته انتخاب چې هر عرصه کې ورسره مشوره وکړي د هغې نه ښه کارونه یې ورته تقلید وکړي او د دې لپاره ډېر ضروري ده. نو د همدې لپاره زه غواړم ټول یو ښه دوست ولرم.
ځینې بیا وایي چې دوست د دوست آینه ده. څنګه چې دوست یاسې به تاسو مې که څنګه؟
بېخي همدا بالکل خبره ده.
ډېره زیاته مننه کوم
تاسو نه هم ډېره.
مننه چې د ازادي رادیو دغه پروګرام مننه چې د ازادي رادیو دغه سارانه لمړنۍ پروګرام واورید. اوسام مصطفی صدیقی بل